پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزفر با ظاهر د تخنیکی همکار تای روشان په همکاری بلنه در کوم او هرکلی درته وایم. د دې خبرونې د سر موضوع مو د افغانستان د عامې روغتیا پر وزارت د فساد وروستیو تورونو په اړه ده چې اوس د یاد وزارت مسؤولین وایي چې د فساد په اړه د غیر موثقو راپورونو خپرېدل به د بهرنیو مرستو د کمیدو سبب سي. دوستانو په دې غرمنۍ خبرې مجله کې نور راپورونه هم اوریدلی سي، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه ملالی بشیر وړاندې کوي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی. د لوګر په خوشی ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو څلور محلي پولیس وژلي دي. د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د طالبانو په یوه کمین کې یو شمیر افغان سرتیري وژل سوي او ټپیان سوي دي. او روسیه نن په دویمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني پر وړاندې د خپلې بریا کلیزه په پوځي رسمي ګذشت سره لمانځي. بشپړه خبرونه تاسیس مرغله ازادي رادیو اوري. د لوګر په خوشی ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو څلور محلي پولیس وژلي دي. د لوګر د والی ویان دیدار لونګ ازادي رادیو ته ویل دغه پولیس تیر شپه هغه محل وژل سول چې طالبانو یې پر پوستي برید وکړ.
تیر شپه طالب وسلوالو د خوخی ولسوالۍ اړوند د بالادی پر پوسته باندې برید کړی چې د دغه برید پر محل څلور تنه محلی پولیس په شهادت رسیدلی دي.
د لوګر پولیس وایي سیمې ته د کومکي ځواکونو پر رسیدو طالبانو ته هم مرګ ژوبل اوښتی ده، خو کره شمېر یې نه دی څرګند کړی. په یو بل امنیتي خبر کې راغلی چې د یوه شخص کړای سوي ماین د چاودېدو په نتیجه کې د جوزجان په مردیان ولسوالۍ کې شپږ ملکیان وژل سوي او یو بل ټپي سوی دی. د کورنۍ چارو وزارت وایي دغه ماین طالبانو ځای پر ځای کړی و چې تیره ورځ ورباندې د ملکیانو یوه رکشه ختلې وه. طالبانو د دغو دواړو پیښو په اړه تبصره نه ده کړې. د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د طالبانو په یوه کمین کې یو شمیر افغان سرتیري وژل سوي او ټپیان سوي دي. په بادغیس کې د پولیسو یوه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال ته ویلي چې د کوماندو او ملي اردو د ځانګړي قطعې د سرتیرو په ګډون 25 کسان د طالبانو له یوه کمین سره مخامخ سوي دي. نوموړي ومنله چې په دې برید کې حکومتي سرتیرو ته مرګ ژوبل اوښتي، خو له دقیق شمیر ښودلو یې ډاډه وکړه. لبلی خوا په ولسی جرګه کې د بادغیس د خلکو استازي ضیاءالدین اکازی ازادي رادیو ته ویل په دې پیښه کې د افغان ځواکونو 10 سرتیري وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د طالبانو یو ویان قاری یوسف احمدی ادعا کړی چې په دې پیښه کې 14 افغان سرتیري وژل سوي او 16 نور ټپیان سوي دي. بالامرغاب د بادغیس یو لډیرو ناامن ولسوالۍ څخه ده. تر دې مخکې د بادغیس والی عبدالغفور ملکزی ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې ولسوالۍ کې طالبان د پاکستانی، ازبک او ایرانی وسلوالو په ملاتړ له افغان امنیتي ځواکونو سره جګړه کوي. په کاپیسا کې سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت لپاره د طالبانو لخوا نومول سوی والی ټپي سوی دی. د کاپیسا د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل د سه شنبې په ورځ د کاپیسا مرکز اړوند د نوروز خیلو، شلوتي او شیرینګانو په سیمو کې نښتې سوي چې د کاپیسا لپاره د طالبانو نومول سوی والی او اته ملګري په دې پیښه کې ټپیان سوي دي. نوموړي وویل په نښتو کې د ولسي پاڅونوالو یو سرتیری هم ټپي سوی دی. د پوینا د طالبانو دا مهم غړی دا مهال په بدراب کې چې د طالبانو تر واک لاندې سیمه ده په یو کلینیک کې تر درملنې لاندې دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسیس مرغله ازادي رادیو او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. روسیه نن په دویمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني پر وړاندې د خپلې بریا کلیزه په پوځي رسمي ګذشت سره لمانځي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هڅه کوي چې دلته د اساسي قانون په اړه له ټول پښتني مخکې خلکو ته خپل وطن پالنه وشي. دا ټول پښتنه چې د جولای په لومړۍ نیټه کېږي د بریا په صورت کې د پوتین د واکمنۍ دوام ته زمینه برابروي. روسیه هر کال دغه مراسم د مې په نهمه لمانځي خو سش کال د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله دغه جشن نن پاتې سوی و. په روسیه کې د وطن پالنې د لوی جګړې د پای د 50مې کلیزې جشن لمانځنې ته له مسکو څخه د باندې یوه کلیسا ځانګړې سوې، خو پوځي نندارې ممکن د مسکو په سره میدان کې وسي. دغو نندارو کې چې کورونا ویروس ورباندې سیوری غوړولی د 14 هیوادونو 14,000 سرتیري څه باندې 200 پوځي موټر او 15 الوتکې برخه اخلي. او له ایران څخه تښتېدلی قاضي چې د درغلیو د تورونو له کبله خپل هیواد ته له سپارل کېدو سره مخامخ و، د رومانیا په یوه هوټل کې د غزار سوی او مړ سوی دی. دا خبره د رومانیا د عدلي طب د څېړنو په لومړیو پایلو کې سوې ده. غلام رضا منصوري د جون په 13مه د بخارست د یو هوټل په لابي کې مړ وموندل سو. د بخارست د څارنوال دفتر د سې شنبې په ورځ په یوه بیان کې د عدلي طب د څېړنو په حواله وویل، دا 250 کلن قاضي او ملا پر مځکه په شدت د غوځارېدو له کبله مړ سوی او داسې ښکاري چې نوموړی پر لابي باندې د هوټل له شپږم پوړ څخه رالوېدلی وي. پولیس د هوټل د امنیتي کمرو تصویرونه څېړي چې معلومه کړي د منصوري غورځېدل په کمره کې ثبت سوي کنه او یا دا چې چا خو به وژلی نه وي. منصوري د جون په 12مه نیټه د تهران له غوښتنې وروسته په بخارست کې نیول سوی او د قضایي څېړنې لاندې و. پر نوموړي په ایران کې له یو سوداګر څخه د رشوت اخیستلو تور و او ټاکل سوی وه چې د جولای 14مه نیټه یې تهران ته په سپارلو د رومانیا یوې محکمې غونډه کړې وای. د خبرونو پای.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان د امیروختي وزارت وایي په دې وزارت کې د فساد په اړه د غیر موثق راپورونو خپرېدل به د بهرنیو مرستو د کمیدو سبب سي. د دې وزارت وایند اکمل سمسور نن ازادي راډیو ته وویل
کمیته در داخل وزارت ساخته شده و موضوع را پیگیری میکنه. این کمیته امروز رفته به ساک مرکزی تا ما به درستی را بررسی کنیم قضیه را.
دا به همواری چی د افغانستان په شمال کې چارواکي او خلک د ناقلانو د سلګونه زره جری بزمکه د غصب په اړه اندېښمن دي. د ولسی جرګې استازي وایي چې تر ډیره د مځکه ناقانونه وسلوالو او د سیاسي ګوندونو د وسلوالو استازو لخوا غصب شوی دي. د روسي حکومت نن د جون 13مه په دوهمه نړیواله جګړه کې د دې هیواد بری او راسمنځي او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام درته لرو او ریډیو ته بلنه درکوم. وزوده خبرونه د سر موضوعه د افغانستان د امیروختي وزارت وایي په دې وزارت کې د فساد په اړه د غیر موثق راپورونو خبرېدل به د بهرنیو مرستو د کمیدو سبب سي. د دې وزارت مسؤلان وایي په روغتي وزارت کې د فساد تر سره سوي راپورونو په اړه څېړنې پیل سوي دي او ژر به یې پایلې له خلکو سره شریکې سي. بل خو بیا د پژواک خبري اژانس مسؤلان وایي کره اسناد لري چې شي پاکستان د تنفس مصنوعي آلی یا دستګاوي چې د امیروختي وزارت ملکیت دی قاچاق سوي دي. امید زهیرمل په دې اړه نور تفصیل چم تو کړی دی. هم د اوسره سره د ټلیفون پر کښه دی. زهیر مصب خبرونه ته شرخ لې.
سلام خو بجانې تاسو اوریدونکو ته مقصد اول چې تاسو یادونه وکړه دا سمحال چې افغانستان د کورونا وبال سخت پړاو تیریږي او ورسره بلې په دې وایروس تخته کسانو شمیر هم مخ په ډیرې دورې تازه لدی وایروس سره د مبارزې لپاره په ځانګړي شوي امکاناتو کې د پراخ فساد راپورونه ورکول کیږي. پرون د افغانستان لوی څارنوالۍ د امنیت وزارت د ګودام یو کارکونکي د 80,000 امریکایي ډالر رشوت اخیستو تور لاس پلاس ونیو. په بجانې همدا د ول پر دې وزارت اکسیجن اخیستو د مصنوعي آلاتو د غلا تور هم اپور شوه ده. راپورونه وایي چې دغه د تنفس د مصنوعي آلی چې دی د پاکستان ته قاچاق شوی دی. اوس د وزارت چارواکي د دې موضوع په اړه باندې له یو بل دریځ څرګندېږي. دوی وایي چې کچیر راپورونه موثق دي هر کله کوي، مګر کچیر غیر موثق راپورونه خبرې کیږي د دې سبب به شي چې په افغانستان باندې بهرنۍ مرستې هغه چې مرستندوی هیوادونه یې د افغانستان د صحیح سکتور سره د خدماتو وړاندې کول په برخه کوي دا به کم شي. د دې وزارت ویان اکمل سمسور نن په یوه خبري غونډه کې وویل
کمیته در داخل وزارت ساخته شده و موضوع را پیگیری میکنه. این کمیته امروز رفته به ساک مرکزی تا ما به درستی
دیوای په وزارت کې دنه کمیته جوړه شوې. دا کمیته نن ګودام ته تللې څو موږ دا موضوع وڅېړو. د حق راپور پاره چې په ځواک خپور کړی چې موږ ته هیڅ وخت دېش دزګاوی نه دی را کړی. یوازې څلور دانې را کړی دي. دوی د کندهار د کورونا وایرس سره د مبارزې او دوی هم د هرات د کورونا وایرس سره د مبارزې ستونکي دي.
شفخانی کویت
خغلی تروخیل بیا چې د پرواز خبري اژانس مسؤول دی ازادي رادیو ته وویل چې کافي اسناد شته چې وخی وینټیلاتورونه یا د تنفس مصنوعي علي پاکستان ته قاچاق شوی دی. دی ویلې خوشبختانه د امیر روغتیا وزارت ورسره په اړه باندې هوکړه هم کړې ده چې دغه موضوع له نږدې وڅارل شي. خغلی تروخیل زیاته کړه
موږ کافي اسناد لرو چې متاسفانه دغه کم وینټیلیټورونه چې له افغانستان سره مرسته سوي دا په صحیح شکل لومړی سب سوي نه دي او دا په اصطلاح وستل سوي دي. اما موږ نور ډیر کافي اسناد لرو چې دا ثابت کړو چې دغه ستونزه شته.
دا په داسې حال کې ده چې پرون بیا د ولسمشر محمد اشرف غني لومړي مرستیال امرالله صالح په خپله ټویټر پاڼه باندې همدې موضوع ته په اشارې باندې وویل چې دغه تنفسي آلې نه دي قاچاق شوي او یو متل ته یې هم اشاره وکړه چې غوږ مو وساتئ په پیشو پسې مه ځغلئ. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په کورونا وایرس نږدې 10,000 کسان اخته شوي دي او د عامې روغتیا وزارت تر دم ګړۍ پورې د نن ورځې تازه جزئیات چې په تېرو 24 ساعتونو کې څومره کسان په دې ناروغۍ باندې اخته شوي دي شېبې وړاندې د خلکو سره شریک کړل چې انشاءالله راتلونکو خبري تلویزیونو کې به او راتلونکو ته په اړه بشپړ معلومات ورکړي.
ډېر زیاته مننه کوم امید زهیر ملو دوستانو چې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت پورې سوي تورونو په اړه موږ ته څرګندونه درلودې او دغه وزارت وایي چې کمیټه ټاکلې چې دغه تورونه وڅېړي. زموږ خبرونه ادامه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
سمه ځخلا ازادي رادیو او ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پر منځنۍ څپه د ولس شپښنوي او د اف ام پر 3.5 څپه په ټول افغانستان کې صفه وزوریدلې سي. ورځو د افغانستان شمال ته د افغانستان په شمال کې چارواکي او خلک د ناقلانو د سلګونو زره جریبه ځمکې د غصب وړاندې شمندي. د ولسي جرګې استازي وایي چې تر ډیره د ځمکې په بلخ، جوزجان او سرپل کې د سیمه ییزو زورواکو ناقانونه وسلوالو او د سیاسي ګوندونو د وسلوالو استازو لخوا غصب شوی دی. د هیواد په شمال کې د ځمکو او ښار جوړونې اداره وایي چې یوازې په بلخ کې څه باندې 1,000 جریبه ځمکه غصب شوی چې ډیره برخه یې د ناقلانو ده. د موضوع تفصیل مجیب حبیب زیرا کوي.
په شمال کې د محلي زورواکو ناقانونه وسلوالو دولتي چارواکو د سیاسي ګوندونو د استازو لخوا د ناقلینو د استوګنځایونو او زرګونه جریبه سمکو د غصب مسلې اندېښنې راپارولې دي. ناقلین هغه کسان دي چې د وخت شاهي حکومتونو د پیسو په بدل کې ورته بکرو بایر یا نامزرو ځمکه ورکړي ترڅو یې کرهني سکړي. د ولسي جرګې استازي وایي چې د ناقلینو ځمکه تر ډیره په بلخ، سرپل او جوزجان ولایتونو کې غصب شوې دي. د دغه جرګې غړي ګل رحمان همدرد ازادي رادیو ته وویل چې دولتي چارواکي هم د دغو ځمکو په غصب کې شامل دي. خغلی همدردوی چې سیاسي ګوندونو ته مربوط وسلواله او دولتي چارواکي د ناقلینو د ځمکو د غصب ترڅنګ دغوی د ستوګ نکورونه هم په خپل ولکه کې نیولي او د هغوی د مالکانو په وړاندې قومي چلند کوي. د وویل
دغوی ردول شوی دي، دغوی کور او ځمکې غصب شوی دي. توګه پر متاسفانه حکومت نه توانیدل چې د دې خلکو دفاع وکړي. محلي چارواکي چې اکثره مقرر شوی دي په اساس یو سیاسي تفاهم دي.
د ولسی جرګې دا غړی وایي چې مرکزی حکومت باید دغو سیمه ییزو زورواکیو او قانون ماتونو ته د پای ټکی کېږدي او د اساسي قانون مطابق د ناقلینو ځمکې خپلو اصلي خاوندانو ته وسپاري. حمیدالله معیار د سرپل ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي چې کابو 20 جریبه ځمکه د وحدت اسلامي ګوند د یو قمندان عنایت الله حبیبي لخوا غصب شوې ده. د ښاغلي معیار په خبره چې عنایت الله حبیبي دی او د هغه کورنۍ په مرګ واخلي او له همدې امله دوی اوس په سرپل کې ژوند نه کوي.
د مینا غاښ ده خود مون تهدید تعقیب شدیم تا دیپلماتیک شدیم فعلاً به سرپرستی. نه دی برات دولتش توجه نکردم. گرچه ما چندین نفر مراجعه کردیم به ارگانهای دولتی.
عنایت الله حبیبی د سرپل د امنیت پخوانی امر او د سپیدار مانی لخوا دغه ولایت ته د نومول شوي والی مرستیال دی. هغه نه غواړي چې د ناقلینو د ځمکو په غصب کې د ځان د لاس لرلو په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې د شمال زون د اراضي او ښار جوړونې ادارې مشر شیرشاه هوتک وایي چې حکومت هڅې پیل کړي تر څو د ناقلینو غصب شوي ځمکې د زورواکو څخه بیرته راوګرځوي. د ښاغلي هوتک په خبره چې کابو 80,000 جریبه دولتي او په همدې شخصی ځمکه په بلخ ولایت کې د خپل سره وسلوال لخوا غصب شوې دي. هغه ویل چې په نورو شمالي ولایتونو لکه سرپل او جوزجان کې هم د دولتي ځمکو تر څنګ د ناقلینو شخصي ملکیتونه غصب شوي او ډېر ژر به یې د غاصبینو نوم لړ رسنی شي. شیرشاه هوتک زیاته کړه د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې د هیواد په شمال کې د نقلینو او بزګرانو د ځمکو غصب او یا د ستونزې ته د دولت بې پامي سبب شوي تر څو خلک د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو صحرایي محکمو ته مراجعه وکړي. د ښار جوړونې د وزارت د معلوماتو پر بنسټ چې ټول هیواد کې څه باندې 3 میلیونه جریبه ځمکه د مختلفو ډلو لخوا غصب شوې ده. مجیب حبیبزی، ازادي رادیو، بلخ.
اوس هم اقتصادي خبرونه لرو. ناجی اصف یې وړاندې کوي.
د افغانستان د هوایي چلند اداره د حمید کرزی له نړیوال هوایي ډګر څخه د پروازونو د بیا ځلي پیل خبر ورکوي. دغه اداره وایي سر له نن څخه به د حمید کرزی له نړیوال هوایي ډګره پروازونه بیرته پیل شي. د دغه ادارې ویان نعیم صالحی نن ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې نن ترکیش ایرلاین هوایي شرکت کابل ته خپل پروازونه له سره پیل کړي. نوموړي همدارنګه وویل چې سر له سبا به اماراتو شرکت هم د کابل دوبۍ پروازونه رسمن پیل کړي. د هوایي چلند ادارې چارواکي وایي کورنیو شرکتونو له هغې ډلې آریانا او کامیر تر دې وړاندې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. ښاغلی صالحی له ټولو شرکتونو غواړي چې د سفر پر مهال د عامې روغتیا وزارت سپارښتنې په پام کې ونیسي. په افغانستان کې د کورونا ویروس له خپرېدو وروسته کورني او نړیوال پروازونه درول شوي وو چې د ملکي هوایي چلند ادارې په وینا ورته ګڼ زیانونه اوښتي دي. ټاکل شوي چې نن په چین کې د افغانستان د سوداګریزو اتشو ترمنځ آنلاین ناسته ترسره شي. د سوداګرۍ وزارت ویان سمیر رسان ازادي راډیو ته وویل په دې ناسته کې د صادراتو لپاره د فرصتونو په برابرولو او د سوداګرۍ په وړاندې د کورونا اغیزو په وړاندې خبرې اترې کیږي. نوموړی دا ډول ناستې ګټورې ګڼي او وایي د صادراتو د لړۍ له درېدو سره هر ورځ سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ زیان رسیږي. افغانستان تر دې وړاندې په اونۍ کې 1-2 پروازونه چین ته لرل چې تر ډېره زعفران او جلغوزي لیږدولې، خو د کورونا ویروس له خپرېدو راهیسې دغه لړۍ درول شوې ده. د سوداګرۍ وزارت وایي چین ته د جلغوزو صادرات بیرته پیل شوي دي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 70 افغانۍ، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 980 افغانۍ، زر ایراني تومان 40 افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ 420 افغانۍ.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سی پته مو د ازادي راډیو .com. اوس هم یو نړیوال موضوع: د روسیې حکومت نن د جون 23 په دوهمه نړیواله جګړه کې د بری ورځ لمانځي. دا په داسې حال کې ده چې د رپورټونو پر اساس د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هڅه کوي چې په هغه هیواد کې د ملي رایګیري په درشل کې د ځان لپاره د خلکو زیات ملاتړ خپل کړي. نور جزئیات فرشته جلسه راکوي.
نړیواله جګړه په 1945 میلادي کال کې د نازی جرمني ځواکونو له ماتې سره پای ته ورسېده. په دوهمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمنی د بری درمنځلو لپاره پوځي پریډ او نور ځانګړي مراسم په دودیز ډول د می میاشتې په نهمه تر سره کېدل. خوشش کال د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین زړه نازړه پریکړه وکړه چې دا مراسم د جون 24 ته وځنډول سي. هغه مهال په دې ورځ په جګړه کې د پخواني شوروي ځواکونو د بری لپاره پوځي پریډ شوی و. خدا مراسم د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره لایو بل اړخ هم ډیر اهمیت لري، ځکه ټاکل سوی چې د جولای په لومړۍ نیټه په روسیه کې د اساسي قانون پر تعدیل چې ډیر بحثونه یې پارولی دي د خلکو رای واخیستل شي. کچیرې د روسیې په اساسي قانون کې د تعدیل پلان تایید شي، ولادیمیر پوتین ته به تر 2016 میلادي کاله په قدرت کې د پاتې کېدو لاره په قانوني ډول خلاصه سي. دا راګیری هم باید د اپریل په 22مه شوی وای، خو د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله د جولای لومړۍ نیټې ته وځنډول سوه. ولادیمیر پوتین په وروستیو دوو لسیزو کې په روسیه کې د جمهور رئیس یا صدر اعظم پر چوکۍ کار کوي. په دې موده کې هغه هڅه کړې چې د پخواني شوروي او د پخواني روسیې سمبولونه راژوندي کړي او د روسیې په خلکو کې نشنلیزم یا د ملت پالنې احساس پیاوړی کړي. د مسکو پر سره میدان به د دیارلس هیوادونو دیارلس زراسکر پینځه او یا الوتکی او 200 پوځي غروال موټر په دغه پریډ کې ګډون کوي. خدا مراسم د کورونا ویروس د وبا تر سیوري لاندې دي. د روسیې حکومت د کورونا ویروس د لاغ پریدو د مخنیوي لپاره د لګولو بندیزونو په نرمولو پیل کړی، خو بیا هم هر ورځ په دغه هیواد کې په اوسط ډول 1090 پیښې ثبتېږي. په روسیه کې د پوځي پریډ لپاره ټول ترتیبات د کورونا ویروس د وبا ګواښ ته له پام سره نیول سوي دي. د مسکو پر سر میدان به د مراسمو پر مهال محدود کسان پوتین ته د ورنژدې کېدو اجازه لري. پوتین په وروستیو څو اونیو کې له مسکو د باندې له خپله استوګنځایه کار کوي. هغه عسکر چې په پوځي پریډ کې برخه اخلي د تمرین په موده کې قرنټین شوی و. هر هغه وګړی به چې په پوځي پریډ کې ګډون کوي د کورونا ویروس معاینه ورکوي. د مسکو ښاروال له خلکو غوښتنه کړې چې دا مراسم له خپلو کورونو او پر ټلویزیونونو وګوري. د روسیې په ډیرو ښارونو کې چې پخوا به یې د دې ورځې په مناسبت واړه مراسم جوړول، له دې کاره ډډه سوې ده. د نړۍ د زیاتو هیوادونو لکه فرانسې، چک جمهوریت، چین او کرویشیا ولسمشرانو مخکې ویلي وو چې په دې مراسمو کې برخه اخلي، خو وروسته یې د ګډون پلان لغوه کړ. د تاجکستان، سربیا، ازبکستان، مولدووا، قزاقستان او قرغزستان ولسمشرانو ویلي چې دوی به د ګډون لپاره مسکو ته ولاړ سي. په روسیه کې د کورونا ویروس 600,000 مثبتې پیښې ثبت سوي چې په نړۍ کې دریم لوی شمېر دی. سره له دې چې روسي چارواکي د کورونا وبا له کبله د 8,000 کسانو د مړینې خبره کوي، خو یو شمېر څارونکي باور څرګندوي چې رښتینی شمېر ښایي تر دې لا زیات وي.
آزادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نن ورځې کابل چاپرسپانو ته هم ناجیې ساپۍ کتنه کړې. غټې کې به ترې واورو.
مسیر ورسپانې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت پخواني سلاکار جان بولچن نوی کتاب ته سرمقاله ځانګړې کړې ده. سرمقاله کې د کتاب یوې برخې ته اشاره کیږي چې ټرمپ ویلي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور وحشت دی چې پړی پر جورج بوش ده، او همدارنګه نوموړي ویلي چې امریکا په افغانستان کې پوره ماتې خوړلې ده او باید له دې هېواده ژر تر ژره امریکایي ځواکونه وویستل شي. د سرمقاله لیکونکي په باور د ټرمپ له خبرو په واضح ډول ښکاري چې هغه غواړي د افغانستان ستونزې ځان خلاص کړي، او په وینا یې چې وروستي بدلونونه هم همداسې دي چې امریکایي ځواکونه به افغانستان پرېږدي، او آن د دې شونتیا هم شته چې امریکا یو مخ افغانستان پرېږدي، او لکه چې ټرمپ وایي سیمه ییز هیوادونه به افغانستان کې ښکېل کړي او هر څه دوی ته پرېږدي. سرمقل لیکونکي ټینګار کړی چې امریکایي عسکر به له افغانستان ووځي، خو په کار ده چې موږ د بین الافغاني خبرو د پیل او بیا جوړجاړي لپاره ټول شته خنډونه له منځه یوسو او ژر په دې برخه کې پرمختګ وکړو. که موږ سولې ته ونه رسیږو او حالت همداسې دوام وکړي، نو افغانستان تر دې ناوړه حالت ته تللی شي، او له همدې امله پکار ده چې ټول اړخونه د سولې لپاره هلې ځلې وکړي. د هشت سب رسپانی په سرمقاله کې راغلي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو په درشل کې افغانستان له خونړیو پیښو سره مخ شوی. وړاندې راغلي که څه هم دواړو لورو د تاوتریخوالي په کمېدو ټینګار کړی، خو سرمقل لیکونکي د رپورټونو په اساس لیکلي چې لا هم طالبانو په تیرو 15 ولایتونو کې پوځي عملیات ترسره کړي او انساني تلفات اوښتي دي. سرمقاله کې ټینګار شوی که څه هم اوازې دادی چې ډېر ژر به په قطر کې د سولې د خبرو د پیل شاهدان وسو، خو د جګړو دوام به دغې پروسې ته هم خنډونه رامنځته کړي. هشت سوک ورځپاڼې بیا لیکلي، په قوي احتمال د جون میاشتې تر پایه به د سولې خبرې په قطر کې پیل شي، خو سرمقاله لیکونکي غوښتنه کړې چې په دغه فرصت کې باید طالبان خپل حملې ودروي، سو د خبرو پر مهال هیواد د مرګ ژوبل شاهد ونه اوسي، او اطلاعات روز ورځپاڼې د مخابراتي سیستم د فعالیتونو تنظیم ته سرمقاله ځانګړې کړې ده. ورځپاڼه لیکي، د وړاندې کېدونکو خدماتو ټیټ کیفیت د شرکتونو ترمنځ ناسم رقابت ته لاره هواره کړې ده، او د لوړو قیمتونو فشار خلک ګالي. د سرمقاله لیکونکي به باور تر اوسه پورې د حکومت له لورې د شرکتونو د سار لپاره منظم میکانیزم نشته، نو په همدې اساس هر څوک په خپل سر خدمات وړاندې کوي او ټیټ کیفیت ستونزې خلک ګالي.
سمه هلمند ته ورځو. د سولې د موجودو هیلو سره سره په هلمند ولایت کې د طالبانو فعالیتونه ډېر سوي دي. که څه هم د هلمند چارواکي د طالبانو د فعالیتونو په اړه خبرې تبلیغات بولي، خو خلک وایي هره ورځ د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کېږي او د جنګونو شدت د دوی ژوند نارامه کړی دی. په دې اړه یو تفصیلي راپور الیاس ته وړاندې کوي.
د خړ نظامی امبولانس پر سر سره اشاره لګیږي او په صورت د بوس دولتي روغتون څخه د وتلو په حال کې دی. دا امبولانس سیدا د هغه دوه افسرانو جسدونو کورنیو ته د انتقال په موخه وړي چې د دیونی په سر کې په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو سره د مخامخ جګړې پر مهال ووژل شول. د سرحدي اردو د لیوا ریسرکان ډګرمن محمد ظاهر توربای او د همدې لیوا د دریم کنډک ریسرکان بریدمن محمد جان خپلواک د خپلو څو نورو ملګرو سره د نهر سراج ولسوالۍ د سره ګودر پر شاوخوا سیمه کې په ګزمه بوخت ول چې جګړه پیښه سوه او دوی پکې ووژل شول. جنګي سیمو ته نږدې اوسېدونکي عام خلک وایي په دې وروستیو کې د وسلوالو فعالیتونه ډېر سوي دي. پر افغان ځواکونو بریدونه، په لویو لارو کې تلاشي، اوان په ګرمیشتو سیمو کې د یو شمېر خلکو کورونه پلټي چې دغه کار ژوند ورته سخت کړی دی.
زما نوم چې دی ولی محمد اکایم، د نوردالي ولسوالۍ اوسېدونکی یم. موږ په سیمو کې طالبان راغلي دي او تلاشي هم کوي او ګرځي هم، سړکان هم بند دي او لارې هم بند دي، او کورونه هم تلاشي کوي. خلک او ځوانان ډېر په تکلیف دي، وطن نسي خپل د کورو سولارې ډېرې سختې بندې دي.
نوم یې عبدالکریم دي. خلک راباسي پر ځای چې پینونه کړي، خلک د کورونو نه راباسي، د پخوا پرتله اوس د دوی کوم ځینونه سیمې ډېر سوي دي. دا خبره ډېره زیاته د فصل ساده کې اتیا سلنه اوس دي، وفات پرتله د خلکو کورونو ته ورغلي، د خلکو کورونه تلاشي کوي، خلک راباسي.
دا جنگ د رامند سوق خلک داسې ستړي دي چې دلته د خلکو درمندونه وسوسله او د کورو سم نسی و تیار شپه پر ری پوسټیم جنگي پر ولسوالۍ پر متکو چې هر څه پوسټي په وطنو کې هغه ګرځ در جنگو د لاس خلک د کور غوس په خونی کې د ډېر وامند لاس د مرمۍ د لاس پراتی.
د افغانستان د ملي امنیت شورا هم د کوچنی اختر تر اور بند او په زمین کې د اور کمره ورسته د طالبان په فعالیتونو او پر افغان ځواکونو په بریدونو کې د پام وړ زیاتوالی خبر ورکړ دی. دغه شورا ویان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ رسنیو ته وویل طالبانو په تیر یوه اونۍ کې په ټول هیواد کې پر افغان ځواکونو حملو ته شدت ورکړی دی، او په خپلو 422 بریدونو کې 201 نوي امنیتي سرتیري وژلي او 515 یې هم زخمیان کړي دي. په هلمند کې یو امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د ټول هیواد په تناسب د دې بریدونو او تلفاتو لویه برخه په هلمند کې ده، خو د دې ولایت والی تورن جنرال محمد یاسین یې نه مني. هغه د طالبانو د مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو په اړه خبري تبلیغات وبلل.
په دې رابطه اطمینان ورکوم چې دشمن شکست سره مخ دی. واقعا دغه دوه درې ورځې د مخه دوی د دې تر څنګ چې جنگ تمام عیار جنگ ته ځان آماده کړي، یو تبلیغاتي جنگ یې لکه تېر وختو په غونډې شروع کړی و، نو د همدې دپاره موږ قوي تدابیر ونیوو. تاسې وکتل چې په دا درې شپو کې موږ قوي تلفات مخالفینو ته وارد کړ، هم د باباجي په استقامت، هم د نارسراج په استقامت، هم د 611 په استقامت، هم د ناوي په استقامت، دوی مړی او سلا وسلې پاتې شوې.
ولی ازادي راډیو ته د دې ټولو خبرو سره سره دوی مستقلی دفاع ته چمتو دي او د مشرانو په امر هر ډول عملیاتو ته آمادګي لري. که څه هم د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره هیلي او وخت نږدې کېدونکي دي، خو د بریدونو او تلفاتو مسلې هم خلک هم اندېښمن کړي دي. د هلمند د نهر سراج او واشیر ولسوالۍ اوسېدونکي احمد شاه او تورجان د جګړې پر دواړو غاړو غږ کوي چې ژر د سولې په اړه خبرې پیل کړي او دایمي اوربند ته لاره هواره کړي.
طالبان سم غوښتنه دغه ده چې دوی باید اوربند منځته راوي، ځکه چې دا یوازې زما غوښتنه نه ده، ټول افغانستان د ولس غوښتنه ده. او سوله ډېره مهمه ده، په سوله کې خیر دی. کچیر سول افغانستان تراسی نو دا تبایی و دا جنگ و او دا روژن با نبیان زولان خلق با دیر وساسی آلی و بخپل کارو تخلاسی او دا بدبختی بز برد نبیان زولان
نومی سپلا دی تالیبان سمده خوشتان دا باید جنگ ورکسی و روژن ورکسی باید موش پا وطن که باتی راسی مرد باتی ارمان لرو مرد سول ارمان لرو باید موش پا وطن که سول راسی مرد پا وطن که جنگون ورکسی دا روژن ورکسی دغه مغشتنه ده
طالبان سم مغشتنه چې وربند
ده طالبان سم مغشتنه دغه چې وربند وکي باید موږ د افغانستان د دغه سره جوړ وکي وربند یل وکي ورسره دغه مغشتنه ده
کتهوم د جګړې دواړو غاړو په تیرو دوو میاشتو کې د وربند اصول او خواته متمایل حرکتونه کړي دي خو طالبانو د حکومت سره د سولې د خبرو د پیل په خاطر د بندیانو پر ازادي دو ټینګار کړی په هلمند کې د طالبانو د فعالیتونو څخه خلک په داسې حال کې خبر ورکوي چې تر 50% ډېرې سیمې د طالبانو په ولکه کې دي او د هغه ځای پر امن سیمو او افغان ځواکونو بریدونو ته ادامه ورکوي خو د طالبانو لخوا د 50% سیمو د کنټرول خبر حکومت نه مني. محمود الیاستای د ازادي راډیو هلمند.
دوستانو په کابل کې د غرمې 12:30 بجې سوی و. یو ځل بیا له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان او نړۍ د مهم خبرونو سره ټکی اورو.
د لوګر په خوشی ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو څلور محلي پولیس وژلي دي. د لوګر د والی ویان دیدار لونګ ازادي رادیو ته ویل دغه پولیس تیره شپه هغه محل وژل سول چې طالبانو یې پر پوستي برید وکړ. په یو بل امنیتي خبر کې راغلی چې د یو شخص کړای سوي ماین د چاودیدو په نتیجه کې د جوزجان په مرتیان ولسوالۍ کې شپږ ملکیان وژل سوي او یو بل ټپي سوی دی. طالبانو د دغو دواړو پیښو په اړه څه نیوي ویلي؟ د بادغیس ولایت په بالا مرغاب ولسوالۍ کې د طالبانو په یو کمین کې یو شمیر افغان سرتیری وژل سوي او ټپیان سوي دي. په بادغیس کې د پولیسو یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال ته ویلي چې د کوماندو او ملي اردو د ځانګړې قطعې د سرتیرو پر ګډون 15 کسان د طالبانو له یو کمین سره مخامخ سوي دي. د دې پیښې مسؤلیت طالبانو منلی دی. په کاپیسا کې سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت لپاره د طالبانو لخوا نومول سوی والی ټپي سوی دی. د کاپیسا د امنیت قومندانۍ ویاند عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته ویلي چې د سه شنبه په ورځ د کاپیسا مرکز اړوند سیمو کې نشتې سوی چې د کاپیسا لپاره د طالبانو نومول سوی والی او اته ملګري پکښې ټپیان سوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. روسیا نن په دویمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني پر وړاندې د خپلې بریا کلیزه په پوځي رسمي گذشت لمانځي او له ایران څخه تشتیدلې قاضي چې د درغلیو د تورونو له کبله خپل هیواد ته لسپارل کېدو سره مخامخ و د رومانیا په یوه هوټل کې غزار سوی او مړ سوی دی. دا خبره د رومانیا د عدلي طب د څېړنو په لومړنیو پایلو کې سوې ده.
مننه کوم ملالۍ بشیر. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سی. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس هم د ژمنې سره سم د زهرو کاروان او نیوز پروګرام خپرېدو ته چمتو دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. زه محمد ایاز تر نکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خپرونه وړاندې کوم. د نن په خپرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنیو چارو وزارت وایي په سلو کې 80 کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل سوي دي. په خپرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به له مرسلین ارسلات څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
سباندې 2000 لیټره تیزاب چې د نشئی موادو د تولید لپاره نیمروز ولایت ته راول شو ونیول شو. د نیمروز ولایت امنیت قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی د نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د زرنج په خار کې یو لړ عملیات ترسره کړل چې د عملیاتو په مهال 2040 لیټره فورمیک اسید تیزاب چې د نشئی ګولیو په جوړولو کې استعمالیږي د پولیسو لاسته ورغلل. د یادونې وړ ده چې د نشئی موادو د تولید لپاره ډیری تیزاب له ایران او پاکستان څخه افغانستان انتقاچق کیږي. د کابل پولیسو د دوو جلا عملیاتو په ترسره کولو سره کابل ښار ته د 40 کیلوګرامه هیروینو د قاچاقو مخه ونیوله. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي رادیو ته ویل په لومړیو عملیاتو کې چې د کابل ښار په 15 ناحیه کې ترسره شول 9 کیلوګرامه هیروین لیو کورولا موټر ترلاسه شول. دویم عملیات چې د کابل ولایت په پغمان ولسوالۍ کې ترسره شول څه باندې 14 کیلوګرامه هیروین چې په یو بس موټر کې کابل ښار ته قاچاق کېدل د پولیسو لخوا ونیول شول. شپږ تنه د نشئی موادو د قاچاقو په دغه دوو قضیو کې نیول شوي دي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو شل تنه په بند محکوم کړل. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد ماهد د جوزا په 9 ازادي راډیو ته ویل د دې مرکز ابتدایه او استیناف محکمو هغه شل تنه چې د امنیتي ادارو لخوا د نشئی موادو د 14 قضیو په تور دغه مرکز ته معرفي شوي وو له 2 کالو نیولې بیا تر 15 کالو تنفیذي بند محکوم کړل. د یادونې وړ ده چې امنیتي ادارو په دې وروستیو کې 19 تنه نور د نشئی موادو د قاچاقو په تور نیولې او بیا یې دغه مرکز ته معرفي کړي چې دوسیه د څېړلو په حال کې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې لسګونه لیټره شراب په کندوز ولایت کې د پولیسو لاسته ورغلل. د کورنیو چارو وزارت له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دې ولایت پولیسو د کندوز ښار په 8 ناحیه کې یو لړ عملیات ترسره کړل چې په محل یې 15 لیټره شراب له یو کوره ترلاسه شول. یو تن د دغو شرابو د جوړولو او خرڅلاو په تور نیول شوی او عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی.
مرسلین ارسلا و چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په سلو کې 80 کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوی دي.
د افغانستان 2% ناراضي د طالبانو او کینار تلویو د طالبانو په منځ کې کوکنار کرل کیږي. د کوکنارو پنجزت دوسته
د کوکنارو د کښتونو د ناوړه پایلو په اړه مو د سیاسي چارو لوی کارپوه سره مرکه کړې ده.
هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي په موږ اندازه باندې د کوکنارو د تېښتې اضافه کیږي.
د بامیان ولایت په یو راپور کې به واوري چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره کافي امکانات نشته. اصلي ستونزه د ځای ده. دلته یوازې شل بستر دي او موږ د کرنټین له مرکز څخه څه معتادین په نوبت دلته راوړو او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
ارباب صاحب د بې ځایه مصرفو او میلو ته څه ضرورت دی؟
یار رضا جانا لکه چې پر ما دې ډېر ساده سړي خیال کړی دی.
اوس خبرونه د کورنیو چارو وزارت په ادعا پیلو چې وایي په سلو کې 80 کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معاینت د سروې رئیس نجیب الله احمدی ازادي راډیو ته وویل د افغان دولت وسلوال مخالفین د نشئی موادو له کښت تولید او قاچاقو څخه ګټه اخلي ځکه نو سخت کال بیا هم په سلو کې 80 کوکنار د همدې ډلو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوي وو. تر روان شمسی کال له پیل څخه تر اوسه پورې افغان حکومت وکولای شول چې یوازې په دریو ولایتونو کې تر 1500 هکټاره کمې ځمکې د کوکنارو له کښتونو څخه پاکې کړي. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
که څه هم د افغانستان په ګرمسیرو ولایتونو کې بزګرو د کوکنارو د لومړي فصل حاصلات ټول کړل خو افغان حکومت تر دې مهاله یوازې تر خپل واک لاندې سیمو کې 468 هکټار ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاک کړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت د سروې رئیس نجیب الله احمدی ازادي راډیو ته وویل ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي ځکه نو دوی خپل ټول پام د نشئی موادو د تولید د کارخانو ویجاړولو او د قاچاقو مخنیوي ته اړولی دی.
په سلو کې 83 کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي. د دولت وسلوال مخالفین د همدې نشئی موادو له پیسو څخه عواید ترلاسه کوي. چیرې چې افغان ځواکونه سته هلته کوکنار نسته. که د افغان ځواکونو واک پراخ شي نو ډاډه اوسئ چې په هغو سیمو کې به کوکنار ونه کرل شي ځکه چې د نشئی موادو کښت تولید او قاچاق د دولت د وسلوالو مخالفینو مالي سرچینه ده.
د تیرو کلونو پر خلاف اوس د افغانستان په ګرمسیرو ولایتونو کې له 3 څخه نیولې بیا تر 4 فصلونو پورې کوکنار کرل کیږي چې د نشئی موادو مافیایي ډلې د دې ولایتونو په ناامنو سیمو کې د تاریاکو د پروسس لپاره سیاري کارخانې جوړې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي دا ډیره سخته ده چې موږ د کوکنارو د بوټو په اړولو سره د دې کښتونو مخه ونیسو. موږ باید خپل ټول پام عامه پوهاوي بدیلو کښتونو او د نشئی موادو د قاچاق کوونکو نیولو ته واړوو.
خو په مشرانو جرګې کې د هلمند د خلکو استازی او لنشئی موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی هاشم الکوزی وایي چې ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي چې په پښتنو کې هیڅ کموالی نه دی راغلی.
د افغانستان 50% ناراضي د طالبانو حکومت تلویدل د طالبانو تر لاس لاندې د طالبانو په منطقه کې کوکنار کرل کیږي چې د کوکنارو بندېدل نشته، نو په دې خاطر باندې چې یو خو کال باران دی او بل منطقه د طالبانو لاس ته ډېره لیدلې ده، په دې خاطر باندې کوکنارو ترتیله ډېره شوې ده.
په 1909 کال کې د افغانستان په 12 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی ول، خو په 1909 کال کې افغان حکومت لا هم د هغو ولایتونو لیست نه دی خپور کړی چې ورکی کوکنار کرل شوی وو. دا په داسې حال کې ده چې په روان شمسی کال کې یوازې په هلمند، ننګرهار او نیمروز ولایتونو کې د کوکنارو د کښتونو اړولو کمپاین شوی او په نورو سیمو کې بزګرو د کوکنارو حاصلات ټول کړي دي.
مرسلین ارسلاو چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو د کښتونو د ډیروالي په اړه راپور راوړوه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسو د زهرو کاروان خبرونه اوري. دا چې بزګر په خپل خوخه تاریا کوي او کې طالبان او د نشي مواد مافیایي ډلې مجبوروي د دې موادو په کاروبار کې د چا لاس دی، په دې اړه مې د زابل له پخواني والی محمد اشرف ناصری سره مرکه کړي او په پیل کې مې پوښتلی چې د تیرو کلونو په پرتله د نشي موادو په کښتونو کې څومره تغییر راغلی دی.
زما په فکر باندې او زما په نظر باندې کوکنار یو کال نه بل کال ته زیات شوي دي او کم شوي نه دي. په هغه سیمو کې چې یو وخت کې هغه له کوکنارو نه بېتفا کې وي، اوس هلته کوکنار کرل کېږي یا نور نشي توکي کرل کېږي. دلته څو عوامل دي چې هغه د کوکنارو د ټیسټ اضافهوالي باعث ګرځي. نو په همدې خاطر باندې هغه سیمې چې نارامې دي او د دولت حاکمیت هلته کمزورې ده، په هغو سیمو کې دهقان دې ته هڅول کېږي چې کوکنار باید وکړي، ځکه چې د کوکنارو کې د هغوی عایدات دي، د هغوی ترېنجات ګټه لاسته راوړي. نو په همدې خاطر باندې هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي، په هغومره اندازه باندې د کوکنارو د ټیسټ کچه اضافه کېږي.
افغان دولت ادعا کوي ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي، داسې طالبان یې ولې مخنیوی نه کوي او ولې الته کرل کیږي؟ ستاسو په نظر یې عوامل څه دي؟
یو خدا ده چې په نړیواله کچه باندې د کوکنارو یا د نشي توکو د موادو لپاره تقاضا بېخي لوړه شوې ده، چې دا د معتادینو هم په داخل د افغانستان کې او هم په نورو نړۍ کې مخ په زیاتېدو دي. نړیوال مارکیټ کې تقاضا زیاته شوې ده. دویمه مسله دا ده چې طالبان غواړي چې له هرې لارې نه دوی زیات مالي امکانات برابرولی شي، دوی په همغه لار باندې عمل کوي. نو همدغه یوازنۍ لاره ده چې طالبان چې د نورو قانوني موادو نه، د قانوني کیس نه دومره زیات امکانات له دهقانانو نه شي لاسته راوړلی، ځکه دوی د عشر په نامه باندې پیسې ټولوي له دهقانانو نه په خپلو منطقو کې. نو کوکنار یوازنۍ شی ده چې د دوی لپاره زیات مالی عایدات ترلاسه کوي طالبان له دې لارې. د هغې له وجې نه د نشي توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې دهقانانو یا بزګران دې ته هڅوي چې هلته کوکنار وکړي، ځکه چې د دوی دواړو طبقو خلکو په دې کې ډېره زیاته ګټه ده. نو له همدې امله دهقان یا تشویقي یا په زور باندې ته مجبوروي چې هغوی کوکنار وکړي.
طالبان خو دا خبره بار بار رد کړې ده او دوی خپل دلیل همدا پیش کوي چې زموږ د حکمرانی پر مهال موږ تاریاک بیخي بند کړي وو، په ټول افغانستان کې تاریاکو کښت بند وو. په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟
د طالبانو دوره خو یو کلنه دوره نه وه، یوازې د یو کال دپاره دوی دا د کوکنارو کښت بند کړی وو. هغه هم د دې دپاره چې په مارکیټ کې په داخل د افغانستان کې په دومره زیاته پیمانه باندې کوکنار تولید شوي وو چې د کوکنارو بیه بیخي راټیټه شوې وه. دوی د خارجي متخصصینو یا د هغه چا چې د دوی سره همکار دي شاید دا توسیع ورته کړی وي یا دا نظر ورته ورکړی وي چې تاسو د یو کال دپاره د کوکنارو کښت کم کړئ تر څو چې په مارکیټ کې د کوکنارو بیه لوړه شي. په هغه وخت کې چې کله دوی کوکنار بند کړل، یو دم په مارکیټ کې د کوکنارو قیمت پورته لاړلو. نو که دوی له یوه خونه کوکنار بند کړلو، له بلې خونه په ډېره زیاته پیمانه باندې د کوکنارو د قیمت د زیاتوالي له امله نه ټول مالي امکانات ترلاسه کړی شو کوم یې چې غوښتل چې ترلاسه کړي. زه به درته یو مثال، ساده مثال راوړم په کومه ځای کې چې زه په اصطلاح باندې معلومات لرم. دغه نن عملاً په پکتیا کې چې هلته کوکنار نه کرل کېږي ولې هلته چرس کرل کېږي، دوی عملاً عشر له ټولو دهقانانو د آخر د کال کې راټولوي. په نورو هغو ولایتونو کې چې هلته کوکنار کرل کېږي دوی د کوکنار عشر ټولوي. نو دا خو کوم پټه خبره نه ده، دا خو ټول افغانستان ټول افغانان په دې باندې دا چې دوی انکار کوي دا بېله خبره ده. دا خو یو سیاسي په اصطلاح باندې مهارت ده چې دوی دا خبره کوي چې دوی زیاتره مالي امکانات، یعنې د مالي امکاناتو په سلو کې تقریبا 10-15% د کوکنارو یا د نشي توکو د موادو د تجارت او د هغوی د عشر له لارې نه د دوی اکمالېږي. نو همدغه علت ده چې دوی په ډېر ښه ډول باندې په اسانۍ باندې په هغو سیمو کې چې کوکنار کرل کېږي د هغه نه ډېر زیات پیسې لاسته راوړي او په هغو واسطه باندې دوی کولی شي خپل نظامي اکمالات په ښه توګه باندې سرته ورسوي.
که دغه حالت همداسې دوام وکړي چې مثلا طالبان د کوکنارو په خلاف مبارزه ونه کړي، نور یې هم ترویج کړي، دغه به دا د سولې په وړاندې او د افغانستان د امنیت په وړاندې به څومره ګواښ وي؟
کوکنار همدومره لوی تهدید ده لکه چې تروریزم د افغانستان د امنیت لپاره تهدید ده. له یوې خوانه زما ځوان په نشه یي موادو باندې عادت کېږي، هغه په حقیقت کې یو نیمګړی انسان ورنه جوړېږي. تاسو ګورئ چې د کوکنارو د کښت په نتیجه کې زما اوس 3 میلیونه افغانان معتاد دي، او اوس په داخلي مارکیټ کې هم ورته تقاضا زیاته ده. نو همدغه علت ده چې د کوکنارو کښت کې کمی نه راځي بلکې زیاتوالی راځي.
نشه یي مواد د افغانستان او نړۍ د امنیت لپاره ستر ګواښ دی. په دې برخه کې د افغان دولت او نړیوالې ټولنې مسؤلیتونه څه دي؟
د کوکنارو د کښت د کموالي لپاره هم منطقوي همکاري ته ضرورت ده او هم نړیوالې همکاري ته ضرورت ده چې د افغانستان له حکومت سره کومک او مرسته وکړي، مالي امکانات ورته برابر کړي، او د کوکنارو یو بدیل کښت، قانوني کښت لکه زعفران، لکه باغداري، لکه پنبه یا نور داسې بوټي باید وکړل شي چې هغه د کوکنارو د قیمت په اندازه باندې تقریبا نږدې قیمت ولري. نو زه فکر کوم دا د افغانستان د دولت په دغه خپلو داخلي امکاناتو باندې امکان نه لري، او په عین حالت کې د دهقان د تولید لپاره کاغه میوجه دي، کاغه زعفران دي، کاغه پنبه ده، که نور دي، دغوی دپاره هم باید داخلي مارکیټ اماده شي او هم په نړیواله کچه باندې دغې دپاره مارکیټ باید اماده شي تر څو چې دهقان د خپل زحمت نه یوه ښه نتیجه لاسته راوړي. نو دا په یوازې ځان باندې د افغانستان د حکومت دپاره ممکنه نه ده، ځکه چې له یوې خوا نه د جنګ زیات مخارج او مصارف ضرورت دي، له بلې خوا نه د کوکنارو د مخنیوي دپاره هم همدومره زیاتو مالي امکاناتو ته ضرورت وړتیا دلته کېږي. نړیوال په هغه ډول باندې چې لازمه وه په دې برخه کې لازم مرستې او همکاري د افغانستان له دولت سره ونه کړلې. نو زما هیله دا ده چې نړیواله ټولنه د سیمې هیوادونه په ګډه باندې د افغانستان له حکومت سره کار وکړي تر څو د کوکنارو په کښت کې کمی راشي.
یو شی ټول ملت ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه فانان په ژبه او په قام او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید دغه اعتدال فرصت ورته کړی.
سوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په صفو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو د ازادي رادیو.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چی پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای سي. اوس په دې اړه راپور لرو چی په بامیانو ولایت کې د نشه یي موادو استعمال ډیر سوی دی. په بامیانو ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتون مسؤلین د معتادینو د شمیر له ډیروالي څخه شکایت کوي. دوی وایي چی دې کاریا د معتادینو درملنه ټکنی کړي ده. په دې اړه زموږ همکاري غلامی شریفي راپور چمتو کړی چی پښتو ژباړه پر اختمر سل وړاندې کوي.
د کورونا وایروس لخ پریدلو سره سم په بامیان ولایت کې یو شمیر بیکوره معتادین راټول کړل شول چې مالی چارواکو د اقدام لوي خو د کورونا وایروس د خپریدلو په برخه کې د خلکو اندېښنې راکمې کړي، خو له بلې خوا بیا د بامیان د معتادینو د درملنې روغتون مسؤلین له یو شمیر مالی ستونزو څخه سر ټکوي. د دې روغتون رئیس خان محمد ایوبی وایي چې دوی د دومره ډیرو معتادینو لپاره د درملنې کافي امکانات نه لري.
اصلی ستونزه د ځای ده. دلته یوازې 40 بستر دي او موږ د کرنټین له مرکز څخه څه معتادین په نوبت دلته راوړو. دلته یوازې 3 اتاقونه دي چې یو یې د روغتون د کارکونکو لپاره او په پاتې 2 نورو کې معتادین اوسیږي. د هرې ورځې په تیرېدلو سره زموږ ستونزې ډیریږي. دلته موږ د وسایلو له کمک سره هم مخ یو. موږ د درملنې لپاره درمل نه لرو. دغه ډول دلته د ورزش لپاره هم مناسب ځای نشته.
خاغلی ایوبی زیاته کړه د کورونا وایروس له خپریدلو او له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان مهاجرو پر تک سره په دې ولایت کې د معتادینو شمیر ډیر شوی چې ښځې او ماشومان هم ورکه شامل دي. که څه هم په بامیان ولایت کې د معتادینو کره شمیره نه ده معلومه، خو د تیرو کلونو د شمیر له مخې په دې ولایت کې له 50 زرو څخه نیولې بیا تر 2000 پورې کسان په نشه اخته دي. په بامیان ولایت کې د معتادینو د درملنې یو چارواکی آقا حسین نظری وایي له 2 میاشتو راهیسې نږدې 145 معتادین راټول او کرنټین کړي دي.
په منظور تلوګری
د کورونا ویروس له خپرېدو سره مو معتادینو ته یو دیش بستریز مرکز جوړ کړی چې له هغه ځای څخه تر اوسه پورې شپږ څلوېښت معتادین د یو ضمانت له مخې خپلو کورنیو ته سپارلي دي. دغه ډول مو له دې مرکز څخه دوه ویشت کسان د درملنې لپاره روغتون ته هم انتقال کړي دي چې درملنه یې کېږي. موږ د معتادینو د راټولولو اونیز کمپاین هم لرو چې معتادین د کرنتین مرکز ته انتقالوو.
بامیان یو له ولایتو څخه د چې کوکنار ورکین نه کرل کیږي، خو محلي چارواکي وایي چې له دایکونډي او نورو ګاونډیو ولایتونو څخه ورته نشه یي مواد راوړل کیږي.
راځه اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه میلا وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟
په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې را سره کښېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي مرزیه وایي چې میړه ته به مې تل ویل چې نشه مه کوه، خو هغه زما خبره نه منله. وروسته داسې وخت هم راغی چې زه خپله په نشو ورسره اخته سوم. دا چې مرزیه د نشې له امله څه ډول ستونزې ګاللې او اوس یې ژوند څه ډول دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
ما خپل میړه د شل کال مخکې تاریخ استفاده کول، بیا ما تاریخ بتر کړ، بیا مې تاریخ بتر کړ، بیا مې دماغ خپل درې ماشومان درې لکان شو، بیا پسې درې کې لکان شو، بیا ته لور لور مې شو، ما مو سره شنو کړ، بیا زه په خبر نوم، بیا زه په خبر شو، ما تاریخ شپې په لباس کړ، بیا بیرته پوډر باندې را، بیا چې مور خیر دغه مکه ما نه منله، بیا دا بل ته لور اولاد بیت شو، بیا نو زم په تاسو شو دې لاس کاله ما مو سره کول کې استفاده کوله.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دادی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا سي ده چې یو شمیر افغانان د خواري او مزدوري لپاره یو غونډي هیواد ته تللی او هلته د خښتو په یو کورا یا بټی کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي هغه خورا ښه گزاره ورسره کوي، خو یو کال وروسته افغان کارګران پوهیږي چې ټول معتاد شوي دي. دا چې دوی څنګه او چا په نشو باندې اخته کړل، دا به په یوه ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافی همت چمتو کړی ده.
ارباب صاحب، دی بی زای مصرف و میلو تا سه ضرورت ده، آبا مزدوری بس ده، نور پسی مگرزا.
یار رضا جانا، لکه چی پر ما ده دیر ساده سری خیال کرده ده.
نه ارباب صاحب، مطلب می ده نو، ما غختل پوشم چی تا پا یو میاش که خامخا کارگرانو تا پسونه ور حلالوی، کبابونه و دول دول خواده ور تراوده، دا خو پردی خلق دی، مونگ ولی خپل پیسی پو دوی ناقه و لگو.
دا مصرف شوی خپل دوی پیسی دی. دا زاو ته هم ننش په دوی میلمانه یو.
سشه دوی میلمانه یو؟ زه خو هیڅ پوه نه شوم. والا
دا میله زما د نقشې یوه برخه ده، کله چې زما نقشه کامیابه شوه بیا درته وایم. اوس دې خپلې مزې کوه، هغه متل دی نه ده اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې.
Oh, you go in your feet. You're the best. 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 You're
رضا و رضا
بازار بار سے
دا چھ خبر ہے ولی دا کارگر دفتر مخی تر اٹول شوی ولی غل مغل جوڑ کڑے
ارباب صاحب وای مونگ نور کار نہ کو
ولی
نہ پوے گم ارباب صاحب
اورگا کچے او نمائندہ مر آواز سوی چھ خبر ور سر حکم
سمد ارباب صاحب اورگا بکم دارے کارگرانو ارباب صاحب وای چھ او نمائندہ مر آواز سوی چھ خبر ور سر کوم
سمد بلال اکاز مونگ نمائندہ دے بلال کا ورشا
بلال رضا رضا راشد تل تکینہ کچہ خبر ہے نن موبائل کار نہ دے پہل کڑے
ارباب صاحب ټول کارګران وای چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پریخه او دلته په مزدوري پسې راورګیو خو یو کال کېږي چې تا مزدوري نه درا کړې
ښه ښه دا خبره ده افغانان هم اوس دومره جرأت پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وای کار نه کوو ها
ارباب صاحب مجبور دي ټول بې وزنه خلک دي کورونا او واړه واړه بچی لري ډوډۍ غواړي
او که زه مو مزدوري در نه کړم نو بیا څه کوئ
بیا تاسو را کار نه کوو او دا نن ستاسو د خښتو کورې څخه ځو
نو چې داسې دا ورځې ولاړ شي دا مردار مخونه مو ورک کړي اوسه چې بیا دې دا چټل مخ دلته ونه وینم
ارباب صاحب دا دې څه وکړل که دا کارګران ولاړ شي نو هره ورځ به په میلیونونو تومنه تاوان وکړو کیدای شي په یو میاشت کې هم دا نور کارګران پیدا نه کړو
یاره رضا جانه ډېر ساده یې هېڅ چېرې هم نه شي تلای نن به لاړ شي خو سبا به بېرته راشي زاري به هم دوی کوي چې موږ ته کار راکړه
نو بیرته به ولې راځي ارباب صاحب د خښتو بلې بټۍ ته به لاړ شي
په دې سپېره دښته کې باید دوی دوه ساعته پر پښو ولاړ شي چې ایله ځان سړک ته ورسوي که بل ځای ولاړ هم شي نو وروسته له یوه میاشت به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري
دوی ولې دا توان نه لري
زما سره نقشه سته بیا به یې ووینې
څنګه نقشه
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بیرته راځي دا دی ماتا مر باپ غلام علی بھائی
او ہو تا کارگران سنگ بیرتا راغلی دی تو خو پرون الاڑل ویل استا سے سرکار نہ کہو
ما خو در طویل چه بیرتا راضی تو درے چه دو دوی نمائندہ بلال رغائے اگوری چه آغا چه وائی
السلام علیکم ارباب صاحب
وعلیکم السلام بلالا څه خبره ده ولی بیرته راغلی تا خو ویل چې مونږ نور ستاسو سره کار نه کوو
ارباب صاحب قربان دې شم توبه مونږ غني توبه بیا داسې کار نه کوو تر خپل پورم تیر یو بس یوازې ډوډۍ او نشه یي مواد راکوه او بس مونږ ټول درته کار کوو
بس ہم ورزی کار میں شروع کی
ارباب صاحب دوی تو خوبنور زینو کیوں کارو نہ پیدا کی گی دوی سنگ بیر تراغل او دادی نشی مواد خبر ہے سنگ یاد اکڑا
ما نو در تو ویلی چه ز نقشہ لارم اگر نقشہ اوس کامیاب شوا
سنگ نقشہ
ما چی بدوی تا میل مستیاوی او میلی جوڑا ولی نو پا خوراک او چخا که می نشی مواد ور گڑا وال زینی نشی مواد بمی ور کول او ور تویل بمی چه دا او خوری نستلیا موزی او دیر کار کولای شی
سشه؟ نشی مواد دی ور کول
او په دې ډول می ټول نشایان کړل ورسته می نشی مواد هم خپل ورته پیدا کول
ها ها عجیب دا والا
اوس دوی له نشی مواد پرته جوان نشی کولای او نشی مواد هم خپل نشی پیدا کولای نور به دوی تر مرګ پورې زما سره مفت کار کوي از ما مریان بوي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای پامان
د زهرو کاروان
زلندات
دنیا ٹکالا غبارا بے لتا بپاتے ببی چمو یم پبارا سبد یم سایم تو ہرا سارا لارا مالا دعا پری ندچی ورخ بشم افلارا مالا دعا پری ندچی ورخ بشم افلارا دجوندان د سپارو توري راو خودل ساخ استش کو تا درنا لوري راو خودل تا پشمار د غتو د اسمان ستوري راو خودل تا پشمار د غتو د اسمان ستوري